د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د ورستې او سیلابونو لکبل زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیاي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د وی جوړونکو سیلابونو ورانه تر رسیدو په ترڅ کې د خپل شریکانو په مرسته سیمه ته ولس ګرځنده روغتیاي ټیمونه استولې دي. د افغانستان لپاره د WHO څنګه مخکې په بیړنۍ توګه د افغانستان د شمال سیلاب ځپلو ته د وټن تجهیزاتو د لیګلو خبر ورکړی او ویلی وو د مرسته د دوی د هغو روانو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د وی جوړونکو سیلابونو لکبله له زیانمنو خلکو سره مرسته ده. په دې سیلابونو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان مړه شوي او ډیر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR ویلي چې د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک څنګه نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د خپلو شریکانو په مرسته تر ټولو ډیرو زیانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین مواد او مرستې رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رائے کارولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې په دې اړه راغلي دي چې د هیواد یاد سازمان ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. د خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. د استازولۍ اوسمهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام په لاس کې ده او که څه هم د طالبانو حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی بیا بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د قانوني استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو له کبله دا غوښتنې نه دي منلې. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همدارس د غزې په شمالي برخه کې چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی ده بیا بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمېر وسلوال بیا راټول شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرایلو لخوا د رفح ملکي وګړو ته د وتلو تر امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پریښي دي. په غزا کې د رواني جګړې له کبله د سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرایلو ویلي دي چې د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونو یې د اوکراین 1.5 بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغه ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګراد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو لخوا اشغال شوی کریمیا سیمې په نښه کړې وي. روسي چارواکو پرونو ویل په بلګراد کې هغه محل 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د یو میزایل د ټوټو درا پریوتو په نتیجه کې ونړېده. د چارواکو په وینا دا توغندای د روسیې د هوایي مدافع سیستم وشته وو. د روسیې دا ادعا سمدستي په خپلواک توګه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. پاکستان په پکتیکا ولایت کې بیا هوایی حمله کړې دي. افغانستان په ملګرو ملتونو کې د رای ورکولو حق موقتاً له لاسه ورکړ. په بغلان او نور ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو هڅې پیل شوې.
د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
د نورستان خلک بیا ویریږي چې د سیند د اوبو لوړېدل به سړکونه زیانمن کړي.
دغه لاره که بند شي زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د وتلو بهیر چټک شوی دی. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې هم په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو پر څرنګوالي بحث کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پکتیکا ولایت ورممای ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی جټ الوتونکو د تیرې پنځشنبه په ورځ د دوی په سیمه کې بمباري کړې چې مرګ ژوبله یې هم راولې ده. پاکستانی رسنیو هم د دې بریدونو خبر خپور کړی خو ادعا یې کړې چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان پر مرکزونو شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و پرون یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره کندهار ولایت ته ولاړ شي، خو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. په دې اړه جزئیات ته امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
د پکتیکا په ورممای ولسوالۍ کې ځای خلک ادا کوي چې د پنځشنبې په ورځ د پاکستان جیټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل پاکستانی جیټ الوتکو سهار نږدې 10 بجې دوه ځل د ورممای او ګومل ولسوالیو ترمنځ پرته سیمه کې بمونه وغورځول چې دوی د ادعا پر بنسټ مرګ ژوبلی هم لرله. د دې پېښې یوې باخبره سرچینې د خپل غږ د بدلون او نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل ل دې پیښې ځنې ټپیان د مرکز خرنې روغتون ته راوړل شوي دي. د ورممای ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې بریدونو خبر خپور کړی خو دوی ادعا کړې چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبلی هم ور اړولې ده، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان او د طالبانو حکومت بیا د اډاو پاړه رسمي سندي ویلي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي لتیرو څو ورځو راهیسې د دوی په سیمه کې ډرون الوتکې الوتنې لري. نوموړي چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نه خپرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل معلومه نه ده چې دا بي پيلوټ الوتکې د کوم هیواد دي. چې وړاندې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد په ګډون بیلابیلو چارواکو تایید کړی چې د افغانستان فضا اشغال ده. په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملو راپورونه ورکول کیږي چې د مارچ په 13مه هم پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نخښه کړي، خو د طالبانو حکومت وویل د بریدونو کې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مهال خبرېږي چې تموا پرون یک شنبه یو پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته راشي، خو په پاکستان کې ځینې خبريالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي راډیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډېدل دی. تو دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځان لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت ښودلی. د طالبانو حکومت رسمن د دې سفر د ځان په اړه څه نه دی ویلي، او تر څنګ د کندهار د والي ویان محمود ایزام هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویپاڼه کې په دې اړه راغلي دي چې افغانستان د سازمان ته خپل کلنی حق العضویت نه دی ورکړی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي که افغانستان په داسې مواردو کې د دې سازمان له اصولو شاته پاتې شي نو په راتلونکي کې د دې هیواد د غړیتوب د تعلیق ګواښ هم رامنځته کیدی شي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان او پنځو نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل بې پاڼه لیکلي چې دغه سازمان د منشور د 19مې مادې له مخې د یو غړي هیواد پورونه چې له دوو کلونو زیات له مشخصې اندازې سره مساوي او یا هم ډیر وي او په تادیه کې یې پاتې راغلي وي په عمومي اسمبله کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2020 او 2023 کلونو د حق العضویت نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوروړی دی. د دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $2,00,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تاییده کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تېرې جمعې په ورځ د مې په 10مه نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبله کې رایه ورنه کړای سوه. د راپورونو له مخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پوښت، خو مرستیال ویاندې ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتي تعلیق ګواښ رامنځته کولی سي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتونو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده، نو که چیرې دا نه وي بیا حق د رای نه محرومي، یعنې مانا یې دا چې فزیکي موجودیت دوی نور هېڅ واقعته نه لري، په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي نه دفاع هم نه سي کولی، او که چیرې دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تعلیق کېږي د دوی عضویت، یعنې چوکۍ معطله کېږي تر یو وخت سبانه پورې.
د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې که چیرې کوم هیواد د دغه سازمان د حق العضویت د ورکولو وسونه لري، د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې به بیا هم د رای کارولو حق ولري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایو له حقه ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، که نه نو په خبره یې دا حق تر هغه پورې ترلاسه کولی نه سي تر کومه چې خپل ټول پور نه وي ورکړی. د ملګرو ملتونو د وی پانی د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایوتوما او پرنسپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي، خو د دریو هیوادونو کومورس، سایوتوما او پرنسپ او سومالیا د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې د استثنا له مخې د رای ورکولو په اړه خپل حق ساتلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان ولایت کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د شمیر د ډیرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي شاید سلګونه نور کسان د خټو او ویجاړو کنډوالو لاندې پاتې وي. د سازمان پرون په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوې په بغلان ولایت کې د سیلابونو له کبله 315 کسان مړه شوي او 1,613 نور ټپیان دي. په دې اړه جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپاره کړي راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو لکه نس ناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوي په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمن شوی او سره د مرستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل له سیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانید د خپل تر جسد له خټو راوباسي.
یو در خانه نشسته بودن،
هغه په کور کې نه سوچ له بده مرغ سیلاب راگیر کړ، کورنۍ تر یو ځای راوباسي، خو خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. له دوه ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچپه شوی و.
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته یو رالیګلی ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونه ویجاړ شوی او اوس مهال د څښاک اوبو، خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدله شوې ده. هغوی چې ژوندي پاتې دي اوبو، خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونو کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمېرې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1610 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي او تر څنګ یې په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او زر څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ور هاخوا وروستیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه او ډېر مالي زیان هم ورسولی وو.
په همدې حال کې د یو شمیر ولایتونو او په ځانګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه، جامو، خوړو او طبي مرستو ته ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی سیلاب ځپلو سیمو ته د رسیدنې لپاره بغلان ولایت ته سفر کړی او له مرستندویو بنسټونو سره یې کتلي دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د بغلان په ګډون په ویلابیل ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب نقطه نه ژوند نه انسان نه حیوان نه آبادۍ او نه کورونه پرېښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنې غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عجل د دې خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زښت ډېر خلک په تکلیف دي. د خلکو کورونه وران دي. د خلکو آبادی نه ده پاتې. هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه وه. هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزي ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګانې روانې دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1,200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاس دا مرسته به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونه نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بلخشان کې ځانمن شوی ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي، او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکینو خوندیتوب لپاره مرسته کوو، د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د رامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 11مه په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې له جنوبي ښار رفح څخه د فلسطینیانو د وتلو بهیر ګړندی شوی او اسرایلي ځواکونه هم په دې ښار کې پرمختګ کوي. په عین حال کې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري د اسرایلو د پراخو پوځي عملیاتو پر وړاندې مخالفت څرګند کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره د مخالفت د څرګندونو په ترڅ کې ویلي چې که اسرایل له غزې ونه وځي او له جګړې وروسته د حکومت ولۍ یو سم پلان ونه لري له دوامدار بغاوت سره به مخامخ وي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د غزې په جنوبي رفح ښار کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي، له دې سیمې چې په غزه کې وروستۍ پناه ځای بلل کیږي په ډلیزه توګه د فلسطینیانو وتل ګړندې شوي دي. اسرایل همدارنګه د غزې په شمالي برخه چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي. د اسرایل پوځ ویل په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوي و د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو. رفح چې د حماس وروستی پیاوړی سنګر بلل کیږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300,000 کسانو خپلې مینې پرېښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید پر رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري په دې سیمه کې د اسرایل د پوځي عملیاتو په وړاندې تر ټولو جدي مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نیت لري د جنوبي افریقا له هغو هڅو سره رسمن یو ځای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرایل په وړاندې مخته وړي. جنوبي افریقا غواړي چې دا نړیواله محکمه اسرایل په غزه کې د هغه څه په خاطر مجرم وپیژني چې هغه د دې هېواد لخوا ترسره شوي ډل وژنې یا جنوسایډ بولي، هغه تور چې اسرایل رد کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې په فلسطیني ولسي وګړو د اسرایل بریدونه زخت زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر استورک هم په یو بیان کې ویلي چې دا نشي درک کولای چې پر رفح بشپړ یرغل به څنګه د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سمون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پر رفح د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو سره یو ځل بیا مخالفت وښود. ښاغلی بلینکن له امریکایي سی بی سي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې که اسرائیل له غزې ونه وځي او له جګړې وروسته د حکومت ولې یو پلان ونه لري له دوامداره وسلوال بغاوت سره به مخامخ وي. پر غزې د واکمنې حماس ډلې په وړاندې د اسرایل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دا سیمه له یوه فعاله حکومت څخه بې برخې شوې او عامه نظم پکې ګډوډ شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې دغه وضعیت د حماس وسلوالو ته د دې زمینه برابره کړې چې آن په تر ټولو ځپل شوو سیمو کې بیا ځانونه منسجم کړي. حماس د یکشنبې په ورځ پر رفح او غزې ښار ته نږدې پر اسرایلي سرتیرو بریدونه وکړل. اسرائیل تر اوسه په غزه کې له جګړې وروسته یو مفصل پلان نه دی وړاندې کړی، خو ویلي دي چې پر غزې به امنیتي کنټرول ته دوام ورکړي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې رامل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ختیځ نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په لنډی سین کې د اوبو د زیاتېدو له کبله د عمومي سړک ځینې ځایونه تخریب شوي او که د اوبو مخه ترې ونه ګرځول شي نو کېدای شي سړک نور هم ویجاړ او د موټرو تګ راتګ پرې بند شي. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله بندې لارې لا پوره نه دی پاکې شوې چې په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی او تازه بارانونو په دې سړکونو کې نورې ستونزې پیدا کړې.
د کونړ او ختیز نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ترمنځ سړک د لنډي سیند پر غاړه تیر شوی. په یاد سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې. په یو شمیر سیمو کې سړک تخریب کړی او په نورو ځایونو کې تخریب روان دی. ځایي اوسیدونکي ویره لري چې که چیرته له سړک څخه د اوبو مخه ونه ګرځول شي نو دغه عمومي او مهمه لاره به ویجاړه او د ترافیکو پر مخ به وتړل شي چې بیرته جوړول او خلاصول به یې زیات وخت ونیسي. د ختیز نورستان یو تن اوسیدونکي شاه محمود نورستانی ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې تاسو ته معلومه ده شرقي نورستان یا لنډي سیند لویه لاره اوږده لاره ده چې تقریبا دوه غټې ولسوالۍ پرتې دي. دغه لاره که بند شي خلکو ته به سخت مشکل پیښ شي او زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي. نو زما د امارت اسلامي مسؤلینو نه او د مؤسساتو نه جدي غوښتنه ده چې د دغه لارې د خرابېدو مخنیوي وکړي او مخکې نه مخکې ځان تیار کړي چې دغه لاره خرابه نه شي.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې وروستۍ وروختونو سیلابونو په خوړونو او سیندونو کې د اوبو زیاتوالي یو شمېر سړکونو ته زیان رسولې. د یاد ریاست مشر مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
همدا مشکلات شته کم د شلچالی کته دی بازګل پیتګل همدغه شان ته دی ساحو کې مشکلات شته او د اوبو سطح لږ لوړ شوی ده. نو انشاءالله موږ هم خپل تصمیم او اراده نیول ده، کوشش کوو چې دا لار خلاص وساتو. نو نورستان نور ولسوالۍ کې هم مشکلات وو، بارانونو کې مشکلات پوخ سره رسیدګي کړې دي. نو آینده هم انشاءالله کوشش کوو چې همدغه شان مشکلات ته پوخ سره رسیدګي وکړو.
په ختیځ نورستان کې سړک ته د سیند اوبو ختلو او د لارې تخریبېدو څخه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په شمال کې ولسونو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ زیاتې ویجاړۍ شاته پریښې دي چې بیرته رغولې د بډای هیوادوالو او نړیوالو له مرستو پرته ناشونې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د مازدیګر څلور بجې او اوه ویشت دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ماښام په شپږو بجو د ازادۍ راډیو خپرونې په دولس شپږ نوي متره منځنیو څپو پیلېږي چې د سهار تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په نولس یویشت او پنځه ویشت متره لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په دولس شپږ نوي منځنۍ څپو اوریدای شي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمه کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو، خو اوس ستاسو له پیغامونو
سلامونه. اونی کې لید ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه هم خراب شوي دي. بارانو سیلابونو خراب کړي، سولاران د خلکو د مات کړي دي، ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. ته داسې خلک ما خپله لیدلي دي چې په فراه ولایت بکوا ولسوالۍ کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه یې وږي، بیا د همسایګانو د کورو څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېره پاملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسساتو پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ ګلستان ولسوالۍ دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمت الله. موږ له کوټې راوښتي یو کډوال، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلي یو. هلته م ځانونه هم ثبت کړي دي، تر اوسه هېڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنه، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي، او په کابل کې د مهاجرینو سره هېڅ کومک نه ده سوی. دا دې وکړي چې دا زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سبحان الله ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده ګران ورور زمون په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي ام د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره هم بارانو ځپلې څوک نه تا چا سره کومک کوي نه څوک راغله نو را دا که زمونږ د غږ تاسو لپاره مکالمات ورسوي او زمونږ سره خلک کومک
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې باس لرو چې نوریاس نوری به کوربوي او په دې باس کې به د بغلان ولایت او د بغلان ولایت په شاوخوا سیمو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د نړیوالو د مرستو او د مرستو پر څرنګوالي خبرې وشي. خو دا شپه په مخکې خبرونو ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکړی. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپله ایکس پانه لیکلي د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری UNHCR وایي چې د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې د خپلو شریکانو په مرسته تر ټولو ډیرو زیانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین توکي رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رایې کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویپاڼه کې په دې اړه راغلي چې افغانستان د خپل کلني حق الوزیت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې یو شمېر وسلول بیا راټول شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نونو ویل چې د هوایي مدافع سیستمونه یوکراین یو دېرش بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او شپاړس میزایلونه له منځه وړي دي. د دې ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګراد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو لخوا اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړ شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دي، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې وجهې صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د وروستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري، چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده. حکومت، مرستندوی ادارو او په خپله خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شوی؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟
د زمکه د چارو چړونکې نجیب الله انکاکر او زمکه پیژندونکې انجینر خلیل احمد نادم د خبرونه ته رابلل دي. دواړو ملمنو ته اخر اغلاست وایو د ټلیفون لاریا سره وصل دي. لومړی به کاکر صاحب تاسو در شو ک راتو وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډېره ویجاړي رامنځته کړې ده. آیا د دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډېر زیانونه واړوي؟
سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولی شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولی شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي، او څه هم د سټلایټ د لارې نه کولی شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لکه زیات وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکې کم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه ده، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود ته دي، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډېر نشته دي، او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدی نشو ویلی چې څومره باران دی یا ورخت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته دی چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوا نه هم د میټرولوجي ډپارټمنټ له خوا نه هم د بعض وخت په فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د پلس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
بلکې موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینې هر ورځ تقریبا خبرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپله څه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپله خلک کولای شي وکړي. کراشو دې خبرې ته چې د دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډېر خرابې رامنځته کړې ده، خپله خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، د دې د ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېرش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي، نو دوی ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکوي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لاره چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو او هغې پوکو که چېرې داسې حالت راځي هغې همیشه آمده ورته واوسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیز سیمو کې چې کوم فلش فلډونه کېږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه یې مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب. د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کېږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوه وي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغېزو څخه یې ځانونه بچ کړي. یو راځو مخکې خبرداریو موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کېږي، څه فکر کوئ چې آیا په دواړو برخو کې نن ورځ ازادي راډیو ته ډېر خلک ټلیفونونه کوي هر ورځ چې دوی ته ډېر زیانونه رسېدلي دي خو مرستې ورته نه رسېږي، په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندویو ادارو یا نورو لورو لخوا؟
خو سلامونه تاسو ته درون میلمه ته، ستاسو د راډیو اوریدونکو ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پاته خلک چې هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبر داد چې د خو شی وړاندیزونه وړاندوینې کیږي او خلک ته ورکو ویل کیږي چې بارانونه کیږي دا کافی نه دی په دې چې ولس دې ته آمادګي نه دی عادت نه لري دوی خپل کورونه جوړ کړي دي دوی نه پوهیږي چې څه پر دوی باندې راځي او کورونه خوشی کی نه کی چیرې ولاړ شي امکانات د دوی لپاره نه دی دا خو دولتونو لپاره پکار دی
نادم صاحب خپل خلک خپل پوهیږي ډیر سیمو کې چې هلته خوړونه دي د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي دي آیا نشوي کېدلی چې مثلا کله چې په دغه د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي وي او رښتم ډیر کیږي بارانونه ډیر کیږي په دې فکر نه کوي چې دوی پوهیږي چې هم دې خوړ کې به اوبه راشي
نه اول خو دې تاسو چې دا د طبیعت انتقام ده چې د بشر څخه اخی ولی اخی په دې چې ګورې اول خو په افغانستان کې د جنگونو د خدای ګورې چې د معنی د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو لپاره منابع د انرژي تامین شوی وای دوی نه بوټي وای نه درختی وای ونی وای او دا رقم په شدت باندې سلون ورانی نه کول بل دا چې ګوره دولت خو هغه دولت دی چې عقلا د منطقې د هر منطقې نقشې ولري په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی کم ځای په سله پستلا هغه آسیب ورسیږي چې خلکو ته اجازه ورکړي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه متاسفانه داسې مؤسسات هم موږ نه لرو کې دولت هم غیر فعال وو سو بیخي وضعیت بل رقم دی بل دا چې د دې شان د لپاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي نقشې ترتیب کړي دولت ته پالیسی ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ وادي د اوسې
د دې ډېر دی نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانم راستي راغله یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه په دې شلو کلونو کې دغه پالیسی دغه نقشه جوړې نشولې د افغانستان راځي ورته معلومه نه و
متاسفانه زه یو مثال درکوم مثلا مرکز د تحقیقات فضائي دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې اشرف غنی چې پروفیسر او راغ اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو دمنځ یوړه د دې پر ځای چې روش ورک نن ټول امکانات موږ د ساتلای لارې تحقیقات کولای شو نقشې جوړولای شو تجدید د نقشې کېدای شي د خاورې نقشې د معدنونو د جیولوژیکي درزول تثبیت پیشبینی د علائم زلزله
ولې د منځ یوړ
په دې چې خود تدارکات ریاست د ځای پر ځای کې او دای بیخه دا خو سړی نه پوهیږي چې دا په دې معنی ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوت خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونه د مزه وړي تاسو وګورئ داسې لوی اداره مونږ په خوا چې مثلا د سیل راتای دوم ورځ کې دریم ورځ د موږ کشافان بتله دوه کشافان مو دولت تله د انسی تیاره الوتکه دی وای وای به موږ په خدمت کو او جا مونږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله عکس برداری کوله دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تللې څومره تخریبات دی او دا د آینده د پاره یو څه ایسایه و چې نیول کېده او دولت ویل شي تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی
بله نادان صاحب
استفاده و دین نه کیږي
رازو د زما د پختنې دوهمه برخه ته چې څومره د تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پو آیا فکر کوي چې زمنشو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي
خبر دا چې په دې بس کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نریږي اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس د پاره څه خدمت وسی بنیادی کارونه وسی اته د تادابونه د کورونه باید دبري افغانستان څومره دبري لري څومره خاول لري چې په خېر کې جوړې داسي
دا ټول امکانات په افغانستان کې ست دبور اسکاره ست چې دغه پخې خښتې جوړې چې د دې په حساب د انرژي د منبع پیسې وکارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې بیکار و الکار ته نسپارل کېږي او څوک چې کار کولی شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسي جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادي خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. ککل صاحب، مخکې نادم صاحب یادونه وکړله د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنګونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستیو وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې خوییږي، تیریږي او ځمکه یې هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، کومنګه وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتره وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلي په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا ګیا د شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس زیان نه رسي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې دا باران ووریږي ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ غټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د اودیسین یا د خړونو په لار کې دا تیږي او غټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوېدونو سبب کیږي، د خاور د خوېدونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګرځیدل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي. او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمی بدلون یو لوی اثر لري. خصوصا په افغانستان کې موږ فیلن د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتی ګرید افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیر موږ سو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو د دې نه څه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځ ځي څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه د دې لپاره نقشې په مکمل توګه نه لري. د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، کسین زمونږ سل متره وي نو پل به زمونږ اتیا متره وي.
بله، مننه.
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک ځي فکر کوي چې دا امن دی هلته کورونه جوړي. او په اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي.
یعنی
50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله، مننه. نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړله چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې زموږ خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراشه د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده. د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکې ورانۍ رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپله وکول شي کچېری حکومت یا مرستندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلی، په خپله څه کولای شي مخکې سیلابونو او وروسته سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر ځپل شوی ولس دی. 15 کاله داسې حالات پر دې ولس راوستلی چې امکانات دوی نه دي، فقط دغه یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي او خوري، او بلانو دوی امکانات د ذخیرې نه لري چې دوی د آینده دپاره، د مستقبل دپاره وکولی شي، د خپل د مځکې د ودانول دپاره، خپل د کور د ودانول دپاره چې ښه ګامونه واخلي او ښه کارونه وکړي. په دې چې د دوی دا کورونه که دوی امکانات دولت دوی کورونه به خامه نه وایي، د دوی تادابونه به ښه وایي. حتی په ډېرو هېوادو کې دا سیلون راځي. تاسې ولیدي چې په روسیې فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 متره تر دغه پورې اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولس یې نجات ورکړ. ځاني تاوانونه نه ونه رسېده، مالي تاوانونه لږ وو. په دې چې ټول امکانات دوی په لاس کې، ډېر پاخه وو، ټول سړکونه هر شی پوخ وو، نو افغانستان دا امکانات نشته. د افغانستان دپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامداره توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده دپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري، تحقیقاتي ټیمونه، دپارتمنټونه، مدیریتونه، چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده دپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای شي، او څنګه د خطراتو مخنیوي وشي، او څنګه د دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ شي، او دا اوبه چې هم نعمت دی هم مصیبت. نعمت په غالت کې دی چې مونږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو، مدیریت وکړو.
نادم صاحب، نادم صاحب، دا خو لوی پروژې دی. افغانستان اوس په دغه وروستیو دونیمو کالو یا څه کم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي، په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري، ډیر ستونزې خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپلې ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیزې پروژې ډېرې پانګونې ته ضرورت لري، او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراش دې خبرې ته دی، طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري، خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان ورسره مخامخ دی، د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې،
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق دا دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې شاوخوا 150 ماشومان دي.
فکر وکړه، 150 ماشومان دي، او نور یې مندې دي بیچارهګانې چې په کور کې کینول شوي دي. دغه هم یو عامل ده دی چې طالبان د تحصیل حق نه ورکوي، ښځو په کورو کې کینوي، او آسیب پذیری هم دغه ښځې دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناست وو، بالاخره داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې راغله. نه ډېر دغه دپاره دی چې دوی په دې ته باید پام وکړي. دا هم یو د خدای یو معجزه وه چې دوی ته وښودله چې ګوره تاسې باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته و ژوند ته، د دوی ته تحصیل ته، د دوی وقار ته، چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو راغله. او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي، او کچیری په دننه کار وهله کار ته ورسپارل شي، هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته ونډه ورسپارل شي، او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نه شي، او متخصصین ونه ګمارل شي، بیا هم دا ګټه نه لري. دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وایي چې والله بارانونه کیږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کیږي، راځي سیل تاسې وړي، ولس امکانات ونه لري، ولس مخته مخه دوی ته ځای تعین نه شي، دوی ته امکانات په لاس ور نه کړشي، او کورونه ورته جوړ نه شي، یا اقلا رانمایی ونه شي، خو دوی هېڅ نه شي کولی. دا یې پایلې وي چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان سوه، یو څونه بېکوره څه څه مصیبت په دې ولس باندې.
مننه نادم صاحب. کاکړ صاحب، په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي، تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاری تعقیبوي، سیلونه وروستیو د دغو ناخوالو یوه بله بېلګه ده. کراشو دې خبرې ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړۍ درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ور په غاړه ده، د طالبانو حکومت ته، ایا فکر نه کوئ چې دغه وروستۍ ناخوالی یا دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګونې ډېرې زیاتې دي، او طالبان حکومت هم خای په دې کې پاتې راغلی وي چې ونه شي کولای ټول خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي. آیا د دې نه کوم درس د کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدای بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولی شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړي او مرستو لاس دغه جغرافیه ته ور وغځوي خلکو ته ور ورسوي، نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پام نه پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته، که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نه شي پوره کولی، چا ته لاس ور وغځوي؟
زما په خیال دی سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان ته چې هغې باندې بحث وکړي. که چیرې موږ هر کس چې په یو منطقې باندې حاکم وي هغه مسؤلیت لري چې خلکو ته مرسته ورسوي چې څومره امکانات ورسوي، خو امکانات برابرېدل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملي او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري، ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم صندوق چې تقریبا 900 میلیونه ډالره په کال کې د افغانستان ونډه کې دا هغه بند شوی دی، او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلې دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کنفرانس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوی و. په دغسې نړیوالو کنفرانسونو کې چې هغه د سیاست نه لري دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلی وي هم ګډون نه ورکوي، ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی هغه د سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقیږي او عضویت دی یو ملک دی. زما په خیال باندې زه دونه خاص معلومات پې نه لرم، خو هغې دپاره د ملل متحد فیصله کیږي چې هغه په اساس باندې دوی دپاره کومکونه کیږي. او پاتې شو د ناروې لخوا چې کوم کانفرنس شو هغې کې هم ما شرکت درلوده 2 هفتې مخکې، زما په خیال 2-3 هفتې مخکې. نو دې کې هم موږ په همدې بحث وکړو، حداقل که چیرې هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري چې باید د کلو په سطح باندې د ولسوالۍ په سطح باندې چې هغې کې حکومت دخیل نه وي، یا د آموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم د مقابل کې موږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو، حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پرېږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور ادارو له خوانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي، تر څو ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زموږ یا ستونزه دا په کوم ځای کې، یا چې اول ځان پې پوه نه کړو هغه مطالعه نه کړو، د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نه شو پیدا کړل، ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا چلو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسوو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو، که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم واوسو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووځي؟
خب دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تدابیر ورته ونه نیسو باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه باید دې شیانو ته وشي، دا مقطعي نه. او بل دا چې تاسې مخکې ښه وویله که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوالو ته تاسې مرسته ورسوئ، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې دا مرستې ورسوئ، چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي. لکه چې کاکړ صاحب ویله
دوی دا شان دې شونې دې مونته په شرط دې ته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت واخی چې هغه اول خو درې کال سے سرپرستی دی خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګوري اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد الیزل وکړي کچیر دوی نشي کولای دوی دې یو خواستې نور دی راولي په قدرت کې وزیران سي چې دوی وکولای شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شوري کې بلاخره یو لار حل دی افغانستان لپاره. دریم دا چې د ولس سره دي، د ولس غږ دي واوري، نن نه به امریکا نه به اروپا نه به ګاونډي واته ادید دي ننني حاکمیت
مننه
او تعدید د ولس دي کچیر ولس ناراض سي په دې حالت کې نو بیا د مخه نیولا نه شي فکر کوم چې بعد د ولس سره اول جوړ شي ولس زړونه پلاسو.
ډیر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکو انجینر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د وسیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. کور ودان چې ازادي رادیو اوري.